احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دی. روزا اوتنبایو دا څرګندونه د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې لښپژم ټولګي ورپورټ د نجونو پر تعلیم د بندیز لکلیزي سره برابر و د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. هغې د امنیت شورا پر غړیو شخ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز د لرې کولو د غوښتنو شخ بدرګه کړي. میرمن اوتنبایو وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد یې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د څه باندې $4 میلیونه اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپله ایکس پاڼه کې وکړ. په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کېږي سرپناه د چاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې شامل دي. د اګست 1 زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان ووژل او نږدې 400 نور یې ټپیان کړي دي. سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د سر اعظم دفتر په یو بیان کې پرون وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې پر هر لوري چې حمله وشي دوهم ایواد به پر ځان حمله وګڼي. دا دفاعي تړون داسې مال لاسلیک کیږي چې پاکستان یوازې 2 میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جی سیوال نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل چې هند له دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د دې پرمختګ عواقب څېړي. د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندېدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډېری روغتونونه د لمنځه تلو په حال کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرائیل د پوځ د ننوتو او د خلکو د راوتو له کبله د کورنیو کډوالو ژوند بې څه رامنځته شوې ده او په نتیجه کې جګړه ځپلې کورنۍ په ډېره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نشي راټولې شوې دي. ګبریوسس خبرداری ورکړ چې د غزې روغتیايي مرکزونه د سقوط په حال کې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د ناامنۍ د پراخېدو له کبله نشي کولای خلکو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوي. له سریلانکا سره په آسیایي جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نننۍ لوبه برخلیک ټاکونکې ده ځکه که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي که یې وبایلي له جامه بهر کیشي. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله خو دویمه یې د بنګلادیش په وړاندې د 8 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی. دا لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د دې جام پای لوبه د سپتمبر په 28مه په پام کې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې شای په لنډ وخت کې د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ خدمات بند شي.
انټرنیټ بندول معنا دا ده چې د دنیا سره د اړیکو پرې کول دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده.
د اسلامي علماو د نړیوال ټولنې غړی او د پانتون بخوانی استاد فضل هادی وزین په افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه وایي
قلم هم داسې کېدی شي په باندې ښه شی ولیکل کېږي، کېدی شي بد شی ولیکل شي، خو دا خو د دې معنا نه ده چې موږ قلم مات کړو.
دا به هم واوري
نن سبا که زه خلکو ته وایم چې زه به دې ته داسې مثال ورکوم چې انسان په ژوند دی ده اکسیجن د اوبو دي او انټرنیټ ده که دا درې وړانه اوسي نو انسان نیمګړی ده.
په دې خبرونه کې د یو وښته بندیز په اړه هم راپور لرو. د افغان چونو د زده کړو د بندیز 4 کلونه شول.
کله چې طالبان راغله لو هغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوی وو. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شي. تر اوسه په لسو ولایتونو کې دا بندیز پلی شوی دی. د بشري حقونو او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر بندولو ته غبرګونونه ښودلي دي. د غوساسمنونو د بیانونو په خبرولو د طالبانو دا اقدام د خلکو د ژغ د غلي کولو او د دوی د جرمونو د پټولو هڅه بلل ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د افغانستان په لس ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو بندولو خبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقونو او رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړو بنسټونو د طالبانو د پریکړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې په عمل کېدو ده بې ساری سانسور او د دوی د ظالمانه کړنو او جرایمو د پټولو هڅه بللې ده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې په دې اړه لیکلي چې طالبان باید په بلخ او نه نورو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه زر تر زره بیرته فعال کړي تر څو په ټکو یې افغانان بیرته وای فای انټرنیټ ته لاسرسی ومومي او خبریالان خلکو ته د باوري خبرونو چمتو کولو ته دوام ورکړی سي. بېلابېلو کورنیو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او انټرنیټي شرکتونو په حواله خپلو راپورونو کې د لس ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، روزګان، نیمروز او ننګرهار یاد کړي دي چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پکې بند شوي دي. سی پی جی په خپل بیان کې د دې کمیټې د مشر بیلیه په حواله لیکلي چې د طالبانو دا پریکړه د سانسور بې ساری زیاتوالی دی. بلخوا د بشري حقونو د فعالانو اتحاد ایچ آر ای یو خپل بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته راستولی افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ بندول غندلی او دا د بیان ازادۍ معلوماتو ته د لاسرسي او لنړۍ سره د نښلولو په برخه کې د خلکو پر اساسي حقونو باندې مستقیم برید ګڼلی دی. د دې اتحاد یو غړي فهیم فرواک د دې اعلامیې نور ټکي ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې داسې بیان کړي.
طالبا با کدن انترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنن.
طالبان در انترنت و پریکول و عملا غواری خلق پتیارو او ویرکی و ساتی به طالبان و دا کار پا صریح توگه ده بشری حقون او دو بیان لازده سرغره و نده. موگ اخپل بیان که لملگر و ملتون و نور و نلیوال و سازمانون و غوخته چه بچتا که توگه طالبان ده پریکل و او ده دیجیتال معاصره لپاره زوافایلو تا ارد او ترفشال لاندیونی سی چه پا چطا کتوگه انترنت بیرتا واصل شی.
بلخواد افغانستان درسنه ملاتر سازمان AMSO هم د چهارشنبه په ورځ نوښته په خپل ایکسپانه خبر کړي بیان کې د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې د طالبانو دا اقدام غندي چې په ټکو یې نه یوازې د میلیونونو وګړو د آزادو معلوماتو او حیاتي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډوي بلکې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د بنسټ لیکلي چې نن انټرنیټ د بنسټیزو بشري حقونو له جملې او د زده کړو خبرتیا حق غوښتنې او ټولنیزو اړیکو یوه مهمه وسیله ده. د بې ځایه پلمو په نوم د هغې پرې کول پراخ سانسور او د خلکو او رسنیو د غږ چوپول دي. خو د انټرنیټي چارو ځینې پوهان وایي که څه هم د نوري فایبر په پرې کولو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی مطلق نه ختمیږي خو دا محدودیت بولي او وایي چې افغانستان انزوا ته بیایي. له دې ډلې د انټرنیټي چارو پو او د تېر جمهوري نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی ویاند عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
د معلوماتو کڅوړه دا یو ګټوی ده چې دا معلومات پکې انتقالیږي لیږدیږي. اما په هر حال د انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول دي یوه منځوي شوې او له ټولې دنیا نه بېله یوه جزیره جوړول دي او دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده. هر هغه ملت، هر هغه هېواد، هر هغه خلک چې منځوي شي او له دنیا نه ګوښه پاتې شي معنا یې دا ده چې تجدید شوي. زه هیله مندم چې د افغانستان اوسني واکمن به په دې کې باندې یو عرفیت کتنه وکړي.
که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت وایي ذبیحالله مجاهد او مرستیال حمدالله فطرت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت یوې خبري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده سره په کندهار کې د بېلابېلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده او د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دقیق اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره یې کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خبرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای سي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والي ویان هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې وه چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوري فایبر کیبلی انټرنټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو پر بنسټ د افغانستان 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
بل لور ته د اسلامي علومو یو شمېر افغان پوهان وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې منکراتو نه د مخنیوي په نوم د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر پر خدماتو بندیز هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنټ خدمتونو د بندیدلو اقدام ته په خبرګون د اسلامي علومو یو شمېر افغان پوهان وایي دا اقدام هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی ټینګار کوي چې دا کار د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون په دغه هیواد کې ګڼې نورې مهمې برخې هم متاثره کوي. د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې غړي او مخکې د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین چهارشنبه د سپتمبر په 18 د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ بندول او ممنوعیت دا قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو دغه شی بندول خو لازم نه دی. لکه انټرنیټ قلم هم داسې کېدی شي په باندې ښه شی ولیکل کېږي، کېدی شي بد شی ولیکل شي، او دا خو د دې معنا نه ده چې مونږ قلم مات کړو. مثلا نو د انټرنیټ بندول په دې معنا ده چې مونږ ملت یو ډېر مهم شینه چې هغه د پیشرفت او ترقی لپاره ډېر اړین او ضروري هغه نه محرومو.
نوموړی زیاتوي ځینې خاص پروګرامونه چې کېدی شي له اخلاقي اړخه ښه نه وي د هغې د فلتر او ممانعاتو لپاره لارې چارې شته، خو په ټوله کې په خبره یې د دغې شبکې د انټرنټ تړل د حل لاره نه ده. د طالبانو حکومت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی مشر د امر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی، خو د اسلامي علومو یو بل پوه او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
د منکراتو د لارې بندول هغه وخت روا دي چې اول ګناه حتمی او ډیر نږدې، دوم او د وسیلې بندول لوی ګټې لمن یونیسي. په فایبر نوري کې یا په قد انټرنټ کې دا شرطونه پوره نه دي، بلکې هغه پرې کول لا زیات مشکلات او ستونزې را پیدا کوي.
دغه شان د اسلامي علومو یو بل پوه او پخوا په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف محکمې رئیس ذبیح الله ابراهیمي هم وایي د نوري فایبر د انټرنټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډېر دی، ځکه په خبره یې د دیني علومو په اړه د معلوماتو او مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې ترې متاثره کیږي.
انټرنټ در اصل هیڅ عیب نه داره، استفادهش
انټرنټ په اصل کې هیڅ عیب نه لري، استفاده مشکل لري، هم څوک کولای شي ورنه مشروع استفاده وکړي هم نه مشروع. نن سبا ډیر لوی کتابونه استفتاء او فتوا شرعي او دینی موضوعات او مطالعات او اسلامي دعوت د انټرنټ له لارې کیږي.
دعوت اسلامي از دریچه انټرنټ صورت میگیره.
د مصر په لاسر پانتون کې د فقه او قانون لوسته او په اروپا کې مشت افغان عالمانو د ټولنې غړی ډاکټر محمد الله صخروی هغه وسایل چې هوساینه او سهولت رامنځته کوي مفید دی او انټرنټ هم له همدې وسایلو څخه دی. نو موړه اندېښنه ښیي چې د طالبانو حکومت دا اقدام به ټولنه فلج کړي.
وسایلی کې موردی امنیت، تامین امنیت،
هغه وسایل چې د امنیت د ټینګښت، حسین او د حسین درامنځته کولو او ټولنې ته د سهولت لامل ګرځي مفید دي او مطلوب دي. هغه وسایل چې د یو دولت په ګټه تمامیږي مفید دي. هغه وسایل چې انسان نورو ملتونو ته له سوالګرۍ، ذلت او احتیاجۍ ژغوري هغه مفید دي. نن سبا انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. دا د دې لامل ګرځي چې یوه ټولنه فلج شي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ رسولو خدمتونه بند کړي او په دوی کې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پلازمېنې کابل په ګډون به دا کار په ټولو ولایتونو کې عملي شي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې دا پریکړه له ملا هیبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده. سرچینې زیاتوي چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره یې دا معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدی شي او که نه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت اقدام د افغانانو لپاره خو خبرګونونو سره هم مخ دی. هغوی چې خپل ورځنی کاري چارې، زده کړې، ټولنیز فعالیتونه او خپل کورنۍ او دوستانو سره اړیکې د دوی په خبره د نوري فایبر د چټک انټرنیټ په مټ ترسره کوي.
که په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ بند شي، خلک به څه کوي؟ د افغان روباتیک ډلې د مشر او مؤسس صدیق الرحمن خوشحال نظر مې اخیستې. دا مرکه به وړاندې په خپرونه کې واوري.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال پر رسیدو ملګرو ملتو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو له پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر اووه میلیونو ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي. نوښت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی، په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هرې نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د ښوونځي پرانیستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنې هم اغیزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته له تګه منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه، ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونو څخه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې یو چارواکی وایي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر واشنگتن ته ځي څو پر سوریې د واشنگتن د پاتې بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرې وکړي. د 2024 کال په پای کې د بشار الاسد د واکمنۍ له پرسیدو وروسته متحد ایالاتونو ډیری هغه بندیزونه لرې کړل چې پر سوریې یې لګولي وو. احمد تکل راپور لري.
د سوریې یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله ویلي دي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیبانی نن واشنگتن ته ځي څو پر سوریې د متحدو ایالاتونو د پاتې بندیزونو د لغوه کولو په اړه خبرې وکړي. د چارواکي دا څرګندونې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له فرانس پرس خبري اژانس سره کړې دي. دا په تیرو څه باندې 15 کلونو کې امریکا ته د سوریې د بهرنیو چارو د یو وزیر لومړنی سفر دی. وروسته له دې چې د 2024 کال په دسمبر میاشت کې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې حکومت د توندلارو وسلوالو په مشرۍ د یاغیانو د پاڅون په نتیجه کې وپرځېد، متحدو ایالاتونو ډیری هغه تحریمونه لغوه کړل چې پر سوریې لګولي وو. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي چې هغه هم د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي فرانس پرس ته ویلي چې سوریه به د روان میلادي کال تر پایه له اسرائیلو سره یو شمیر امنیتي او پوځي موافقې لاسلیک کړي. د دې چارواکي په وینا له اسرائیلو سره په خبرو کې پرمختګ شوی او تمه ده چې د کال تر پایه به دا کار ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ اسرائیل د سوریې د جنوبي سیمو د اوسیدونکو په جبري کوچ تورن کړی دی. د ټولنې پرون په یو بیان کې وویل اسرائیلي ځواکونو چې د سوریې د جنوب ځینې سیمې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې اشغال کړي په جبر سره د خلکو د ځای پر ځای کولو په ګډون چې جنگي جنایت بلل کیږي د سیمې له اوسیدونکو سره په بیلابیلو برخو کې ناوړه چلند کړی دی. د روانې سپتمبر میاشتې په پیل کې د سوریې دولتي رسنیو هم خبر ورکړی و چې اسرائیلي ځواکونو د سوریې په جنوب کې 9 کسان نیولی دي. د اسرائیلو پاوځ فرانس پرس اژانس ته تایید کړی و چې یو شمیر مشکوک کسان یې د تروریستي بریدونو په تور نیولي او د نورو تحقیقاتو لپاره یې له ځان سره د اسرائیلو خاورې ته بیولي دي. د اسرائیلو پاوځ وایي چې دا کسان د سوریې په بیلابیلو سیمو کې پر اسرائیلي سرتیرو په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن وو.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته په افغانستان کې یو شمېر سرچینو ویلي دي چې نوري فایبر انټرنیټ په پټولو ولایتونو کې بند شي چې له دې سره به په اقتصادي او امنیتي برخو کې اوسني چارواکي عوام خلک له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ځینې بیا وایي که داسې وشي ممکن خلک د موبایل له انټرنیټ استفاده وکړي. سوال دا دی چې دا دوه انټرنیټ څه توپیر لري؟ په دې اړه مې د افغان روباتیک ډلې د مشر او مؤسس عتیق الرحمن خوشحال نظر پوښتلی.
ډېر ښه پوښتنه مو کړله. د دې فرق په دې صورت کې د انټرنیټ چې سرعت تیز ده او بل ارزانه ده او بل کولی شي په هغه په یو محدوده ساحه کې کار وکړي. مثال ته دفتر کې کار کولای شي، ټیکنال ستونزه نشته، فایبر راغلی، نوري کولای شي وای فای لارې خپل کمپیوټر ته کار ته واخلو. او که چېرته موږ په اوتا کې اوس مثال دا اوس هم تاسو سره خبرې کوم، په اوتا کې هم باندې راوتلم، هغلته صحیح کار نه کوه تلیفون. نو اوس تاسو سره باندې خبرې کوم، نو که اوتا ته زلاشت هم تاسو سره خبرې نه شم کولای، ځکه هلته د تلیفون انتن ضعیفه کېږي، به انټرنیټ کار نه شي کولای.
د انټرنیټ خو ډېرو شیانو لپاره پکاره وو، د بانکي سیستم لپاره پکاره وو، د نورو شیانو لپاره پکاره وو. نو په دغه عادي موبایل باندې په دغه نورو برخو کې له انټرنیټ استفاده کولای شو په دې کمزور انټرنیټ؟
نه، نن سبا ټول ټکنالوژي حالي ول تراونه ده، نو څومره انټرنیټ کوي اوس څومره تیز کار دی مخنه تللی شي. مثال که زه تاسو د موټر مثال درکړم، یو اټو موټر نه شي کولای چې تر 200 سپور په سپیډ لاړ شي. اوسنی موټر چې راغلی د سپیډ لپاره کولای شي په سپیډ وای په سرعت تیز لاړ شي، هر کوم ته فعالیت کولای شي. او که چېرته ته په ضعیفه انټرنیټ باندې مخته ځې، نو موږ د هر څه نه شاته پاتې کېږو. مثال که موږ یو ساعت کار کوو، نو مجبوري په یو باندې موږ په 2 ساعتو کې هغه کار وکړو. بغیر د دې نه موږ د ټولو ماشینري د صحت برخې کوم ماشینونه نه شته، ټول انټرنیټ سره وصل شوي.
تاسو صحت ته اشاره وکړه، مثلا په افغانستان کې د صحت په برخه کې کوم شان له انټرنیټ سره وصل شي؟
زیاتره ماشینري د صحت لپاره دا هغه پنسل کوډونه لري، ماشینونه چې د پنسل لپاره، نو په زیاتره ماشینونه د پنسل کوډ له خاطر هم چې انټرنیټ ضرورت لري، لکه ځینې لابراتوارونه چې دي تست دلته واخلي او نور معاینات په بل هیواد کې کوي، مثلا ترکیه یا هند کې کوي، نو د هغو لپاره مې انټرنیټ پکار ده. چې انټرنیټ باید ښه وسي، سرعت باید ولري او او هر نگانه انټرنیټ. نن سبا که زه خلکو ته وایم چې زه به دې ته داسې مثال ورکوم چې انسان په ژوندی ده، اول اوبه دي، اکسیجن ده، اوبه دي او انټرنیټ ده. که دا درې واړه نه وسي، نو
انسان نمګړې ده.
ازادي راډیو د سراپورونه تر لاسه کړی چې ممکن نوري فایبر د افغانستان د کابل پښون په ټولو ولایتونو کې بند شي، که چېرته په دې ټولو ولایتونو کې بند شو، آیا د دې بدیل بل لار شته چې افغانان انټرنیټ ولري؟
بدیل فنحال خو داسې بدیل نه سو کوي، ډېر غزاف مقبول لري، ځکه نوري فایبر ډېر ارزانه ده د هیوادونو دولتونو لپاره چې کولای شي په اسانۍ باندې د خپل ولایتونو په منځ کې انټرنیټ تقسیم کړي. او که چېرته دوی بدیلې لارې ورته ګوري نو هغه ډېر کثافه په مصرف وړي چې حالي ول ټکنالوژي وړي چې مونږ بیا هغه ټکنالوژي نه لرو بدلښتنه.
نو حل لاره تاسو څه ښکاري؟ حل لاره څه ده؟
حل لاره باید په دې فرخه کې دولت یو څه پرمخته وخي. هغه کوم مثال غلط اکاونټونه که د سي مثال هغه لاره مخه نیول کېږي، ځکه په غټو دولتونو کښې م د هغو شیانو مخه نیول سوې. خو پښه به دا وي چې هغه کوم شیان چې فحشا خپروي هغه بند سي، او کوم شیان چې خلک ګټه ترې کوي هغه دې خلک عادي استفاده وکړي.
په هغه باندې بیا مصرف نه راځي؟
په هغه باندې مصرف راځي، ځکه هغه لپاره پاروار پکار دی، هغه لپاره کوي د کمپیوټر ساینس برخه کې انجینران پکار دی چې په هغو مخه ونیول سي. دا به تر ټولو ښه بدیل وي زما په نظر.
د مصرف له اړخه که د بل اړخ ته راسو، نوري فایبر انټرنیټ او د موبایل انټرنیټ لګښت یې څومره فرق لري؟
لګښت ډېر غټ فرق لري. اوس که موږ نوري فایبر موږ استفاده کوو زر جی بی دولس سوه جی بی انټرنیټ موږ ته اویا ایم بی صورت لري، موږ ته په زر افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې پنځه ویشت جی بی انټرنیټ په دوه زر افغانۍ فالوم.
نو دغه د موبایل انټرنیټ بیا په فرضاً تاسو چې چېرته کله ولایتونو ته ځئ په هغو کښې هم بیا استفاده ترې کولی شئ، مثلا په کابل کښې په موبایل کښې انټرنیټ ولري؟
اوسګوره د کابل خو یو هواره ولایت ده چې دومره هغه نه لري، خو بیا هم افغانستان یو غرنی هېواد ده، نو په هغه کښې مجبور په هر غره باندې فایا ولګي تر څو پورې او کوم صورت چې موږ غواړو موږ ته ترلاسه کړو. په افغانستان کښې ډېر ولایتونه، مثال زه به تاسو ته د کونړ مثال درکړم چې ځین ضلعه په زیاترو جایو کښې انټرنیټ کار نه کوو، نو هغلته شبکې نه وي، مجبور خلک به هغه سایې ته راتلل چې کونج کښې به د تلیفون انتن و.
ستاسو په باور که چېرته نوري فایبر په افغانستان کښې بند شي، حتی دغه ټېلیفوني مکالمې هم بیا د ولایتونو ترمنځ به په سختي خلک ترسره کوي؟
ولا که وګورو تجارانو لپاره هم غټ مشکلات پیدا، ځکه چې مالیات سیسټم ټول په انټرنیټ وصل دي، په نوري فایبر وصل دي، نو کالته مې انټرنیټ نه اوسي، د هېواد مالیاتو په برخه کښې به ډېر غټې ستونزې رامنځته شي. د تجارانو لپاره مثال کغه کار په یو ساعت کښې کېږي، دوی مجبور دي په هفتو هفتو کښې خلاص کړي، ځکه که انټرنیټ ځای په اوسي هغه هغه هم نه خلاصېږي. څه ورته وایي د کوم ویب سایټونه دي هغه کوي انټرنیټ واړي بیا هم نه خلاصېږي.
نو د ګمرکونو کارونو باندې به هم تاثیر ونه لري؟
ولې نه، په باندې درته مخکې هم ویل چې په هغو کښې هم چې کوي انټرنیټ نه اوسي نو نه شي کولای چې هغه کوم اکاونټونه چې د دوی دي خلاصې کړي، په ډېر سختۍ بیا ورته خلاصوي. که د پاسپورټ برخې ته راسو، که د تذکرو برخې ته راسو، هرې برخې ته چې راسو موږ کوي انټرنیټ ته په کار ده. حتی د نوري فایبر هم د افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په ښه اړخ باندې، نو دا هم کفایت نه کوي، ځکه درسونه دي د ځوانانو، پوهنتونونه دي، د هغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې هغو لپاره په وړیا برخه ورکړي. او که چېرته دا په بندوي نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخت دی، ځکه هر ځوان نه شي کولی چې هېوادو ته لاړ شي. په آنلاین پوهنتونونو کښې شامل دي، زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې د هغوی پرون راتلې تشویش ورته پیدا سوی چې مثال که دا نه اوسي زمونږ پوهنتون خو هم بند شي، ځکه موږ درې درې کاله پوهنتون ویلی یا دوه کاله هم پوهنتون ویلی، موږ خو نور نه شو کولی چې هغو درسو ته هم دوام ورکړو. او که چېرته د سیمکارټ له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي، هغه به ګمانه کوم که څوک یې وس ولري.
خوشحال صاحب، تاسو څو شیانو ته اشاره وکړه، مثلا د پاسپورټ او د تذکرې سیستم شاید ګډوډ سي د فایبر نوري له قطع کېدو سره، د ګمرک په چارو کښې ستونزې را شي، د صحت په برخه کښې مشکلاتو سره افغانان مخامخ شي، او د تجارت په برخه کښې له مشکلاتو سره مخامخ شي، حتی د امنیت په برخه کښې هم فکر نه کوي؟
ځکه چې په کابل کښې کمرې لګېدلې دي، که چېرته سرعت کمرو زیات نه اوسي نو دا هم یو غټه ستونزه ده. بېرته د هغې ستونزې
ده او یا موږ وبخښئ د امنیت برخه موږ دا راپور هم درلود چې فرضاً د طالبانو امنیتي ځواکونه د واټساپ له لارې ارتباطات سره ټینګوي، په دې باندې به هم منفي تاثیر وانه چوي؟
ما تر ټولو په ټولو منفي تاثیر غورځوي، حتی په هره برخه باندې منفي تاثیر غورځوي. نو که په دې کښې لږ رحم وسي، ترحم وسي د افغانانو سره، نو دا بهتره وي.
ډیره مننه کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم کرن تو کوم کچھ ټول بجو روغ او صحت مند بیا سے ز استاس شون کی تاسو ټول ته یوزل بیا دی ول سم ټول کی کیمیا مضمون اوم لوست شراغلاست و رانو د کون کوز موج او تاسو نن نه یوز درسی موضوع ده کیمیاوی تعادل چې د 55 سم صفه څخه پیل تر څلور او یم صفه پوری دوام لري. څلورم څپرکی اوم لوست دی. فرانوز دکون کو رازو کیمیاوی تعادل پیژنو. مخکله دی چې موږ او تاسو کیمیاوی تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کې دا څرګنده شوې ده او دا ښودل شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کیږي. خو دلته دغه پر دې اساس چې ولې تعامل نه ترسره کیږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف چې شه دی په دې باندې موږ او تاسو بحث کړو. ګران زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو. که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېږې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي. دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولای سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپیژنو. هغوی کیمیاوي خواص یې عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټ لوښي کې رامنځته کیږي تر څو محصول یا اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوهم کیدای سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کیدای سي چې شو سي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه شي رامنځته کیږي؟ تعادل رامنځته کیږي. دریم کیدای سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې څه شي ولري؟ اغیزه ونه لري. کیدای سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کیدای سي چې د هغوی وخت څه شي کړي؟ لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي؟ ترسره کیږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د په کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو به موږ او تاسو د دې د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کیږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګران زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدیز کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړل، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یاد کړل، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سوګرانو زکوونکو کیمیاوي تعادل مو پیژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپیژندل سي چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې مراد تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستې دي. بیا هم یو مرور پکوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنی دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي. دې ته موږ او تاسو رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوسو چې د دې ترمنځ رجعي تعاملات ترسره یو خو دغه دوه وکټورونه او غشه په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیهي تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چېرې د دوی محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه یا هم د یو کتلس پشتون کې د دوی ترمنځ دوی چې شي صرف تجزیه سي، دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي. نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې چشي کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چېرې تجزیه سي د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربن ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. بېرته که چېرې کلسیم اکساید او کاربن ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي مراد تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکوي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسېږي، لومړنی محصول جوړوي، خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کېدلی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربن چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربن په جامد شکل سره پیدا کېږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربن ډای اکساید په لاس راکوي. که چېرې موږ او تاسو وګورو دا ډول یا غیر رجعي تعاملات دوی نشي کولی بېرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي. محصول مواد لاس ته راکوي چې کاربن ډای اکساید، خو کاربن ډای اکساید ګاز بېرته په محصول تعامل کوونکو موادو یا په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو دوه مالیکوله دوه اټومه هایدروجن د چیش سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چیش باندې په اوبو باندې تجزیه کېږي. دوه مالیکول اوبه موږ او تاسو ته په محصول مواد په لاس راکوي، خو چېرې بېرته محصول مواد په لومړنی مواد باندې نشي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن که چېرې وګورو دوی بېرته خپل په لومړنی مواد باندې نشي تجزیه کېدلی چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملات څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت ته موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنی تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه دي. لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې ویني چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه شوې ده ترسره شوې ده چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره شوې ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره شوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کېږي په کیو سي سره چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت رایادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي. په همدې ترتیب اے ضرب ډي تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدای شي د دوو نوو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې شکوم را تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښې خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي همرا تاسو کولی شئ چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګران زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغېزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم
او اغیزمن او عوامل دی او د چاله خاص خمین سراغلی په هغه باندې بحث کو ویرزو ورو تاسو مثالونه ته مثالونه به عمل کو شه په دې برخه کې مرو تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې کدا سي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل و سی په تعادل باندې بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل او د تودوخې د درجه اغیزه سلرم هم د کتلستون اغیزه چې هر یو په ترتیب سره موږ ورته اصول ولو نمرې راته ګران زده کوونکو د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې باس کو کچیر موږ ورته اصول ګورو خپل په یو کیمیاوي تعامل کې کچیر په تعادل کې یا هم د تعادل په حالت کې قرار ولري د تعامل یو برخه پکې زیاته سي دلته تعادل نه منځزي دلته تعادل نه منځزي ځکه چې دلته تعادل موږ ورته اصول چې د دوار جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي وسی نو کچیر دی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي خو یو برخه پکې زیاته یا محصول پکې زیات سي یا تعامل پکې زیات سي مده کې یو برخه زیات سي د دوی تعادل چې شکیږي له منځزي داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل شي خواته او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کینی خواته حرکت کوي نو همدا ترتیب سره محصول هم ورزیاتیږي تعامل چپې خواته او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته چې شي کولی سي حرکت کولی سي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمین ترمین هغه د غلظت د بدلونونو اغیز موږ او تاسو ښیي که چیرې د محصول دې طرف زیات سي مخ پر ښي خواته حرکت کوي او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی چې شي کوي حرکت کوي د مثال پر ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی چې څلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی تاسو د دوی څه شی پیدا کوي د دوی هغه غلظت پیدا کوي نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه شی وضع کړو قیمتونه وضع کړو د نایتروجن د اکسیجن او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله بلاخره کله چې مو قیمت وضع کړ په نتیجه کښې موږ او تاسو دې وینو چې دا مربع ده او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضربې څلور مساوي په څلور سره کېږي څلور مربع مو څلور مو مربع کړ شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ مساوي په څلور سره سو چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کو لاسته راوړو یو بل عامل هم ګران زده کوونکو هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامداتو او مایعاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت څه شي کولی سي له منځه وړلی سي نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي نو په همهغه خواته په هغه هم ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي نو دا هم د فشار اغیزه وه او په همدې ترتیب یو هم نازو د تودوخې د درجې اغیزه وه چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستې وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي کېدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته او د اکزوترمیک تعاملات چټکتیا بیا کومې خواته کینې خواته زیات سي یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمن تعامل داس تر سره سوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل و ښي خواته د اکزوترمیک تعامل څه شي سوی ده د اکزوترمیک تعامل تر سره سوی ده خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو وګورئ بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول موږ ته څه شي په لاس راکوي نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته و کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه شي سوی ده زیات سوی دي اندوترمیک تعامل څه شي سوی دي تر سره سوی دي رازو ګرانو ځکون کې یو بل عامل اغیزه یې دا وه چې د کتلسونه اغیزه وه چې خپله کتلسونه هم کېدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یوه اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري، ځکه کتلسونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي، کیمیاوي تعاملات چټکوي، چټکتیا ورته بخښي او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې ویني موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید اکسیجن سره تعامل کوي، د دوی ترمین ګورو چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته شوی دی چې دواړه طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلیس چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پرې کړې. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته څو سوالونه مطرح شوي دي. رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ویل کېږي، په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي ویل کې، درېیم د غلظت د ثابت معادله ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه، چې د دواتیمې صفې څخه پایل تر یو نویمې صفې پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویل چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه، چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا اسیتلین مرکب ده چې عمومي فورمول یې مساوي ده په سی این ایچ دوه این منفی دوه سره، چې این دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي. موږ او تاسو ویل لومړی مرکب چې ده اسیتلین، او د دوی هر ون کېدای شي چې دوه یا سو درې ګونی دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم درې ګونی یا هم سو درې ګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړي. او کچیرې الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سي، بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي او د الکاینونو یو دوه درې ګونی اړیکې کېدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د الکاینونو جوړښت ته، چې په الکاینونو کښې خپل یو بنسټیز لامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي، چې د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوې یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکه په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده. او د کاربون د اټومونو تر منځ درې ګونې اړیکه جوړېږي چې دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کښې، د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې یو سل اتیا درجه زاویه جوړوي، د اړیکو تر منځ یو سل اتیا درجه زاویه ده. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو تر منځ د پي دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پي په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده. او دویم کاربون یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پي د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي. او د دوی تر منځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایل اړیکې څخه چې شوې ده جوړه شوې ده. او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ او تاسو ولیدل، اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته، چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه نالکانن ایزومیرونه چی تکران زکون کو هغه د کاربونی زنزیر پا جورشت او هم پا زنزیر که د دریگون آلی که پا درلو دول سره نو دوی پا موقعیت پوری آله لری. یعنی دالکینون ایزومیری سره سه لشت ورته دی خو د سی ساو د ترنس ایزومیری دوی نلری د سیگما د دو آلی که پا اساس جور شوی دی او د کاربون د دو اتمون ترمین د اس پی هایبرید درلو دون که دی او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي او یو لومړی مرکب چې د هغه اسټلین ده چې اسټلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري خطي مالیکولي جوړښت لري او په همدې ترتیب اسټلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. رازو ګران زده کوونکو د الکاینونو ایزومیری ته چې دوی چې دي د الکانون ایزومیر چې د کاربونی زنځیر په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د دریګونی اړیکې ځای پورې اړه لري یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځ ته راځي او د الکینونو له ایزومیر سره دوی څه لږ څه ورته والی لري خو دوی چې دي د سیس او د ترمس ایزومیری نه لري او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځ ته راځي او مالیکول یې خطي دی او په همدې ترتیب لومړی مرکب یې اسټلین و چې موږ تاسو ویل او اسټلین او پروپاین چې د ایزومیری نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیری لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ تاسو د بیوتاین ایزومیری حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو د الکاینونو نوم ایښودنه وایو چې د الکانونو نوم ایښودنه چې وه موږ تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه لومړی د الکاین ګروپ د اسټلین مشتق ګڼل شوی دي نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو د اسټلین دوی دي نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید او که چیرې د ایوپک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ور زنځیر انتخاب سو د کاربن او کاربن ترمنځ دریګونی اړیکه وټاکل سو په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزی نوم اخلو یا د کوچني پاتشینې او د لوی پاتشینې نوم اخلو په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو دا چې دا د کاربن او کاربن ترمنځ دریګونی اړیکه ده نو موږ تاسو د ANA ځای باندې د YNE کلمه اضافه کوو نو وایو چې په دریم کاربون باندې میتایل ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده په دریم کاربون باندې میتایل او پر اول کاربون باندې څو ګونې اړیکه ده درې ګونې اړیکه وجود لري نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربون باندې بیوتاین یا هم داسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګوري دا چې درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د اوږ زنځیر په هره موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوام کاربون باندې بیوتاین دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو. اوس د الکاینونو فزیکي خواص دا چې موږ تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر یعنې د دوی د اټومونه چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري له پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای سي چې د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري خو د شپاڼه څخه پورته دوی چې شتې په جامد حالت کښې شتون لري او په همدې ترتیب اسټلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي خو اسټلین چې د بیرته کېدای سي چې په منفي 2.5 درجې د سانتي ګرید کې څه شي په ایشېدو راځي نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي نو دوی حلېدل خو بیا هم دوی چې دي په اوبو کې لږ څه حلېږي یعنې لږ څه حل کېږي او په همدې ترتیب دوی چې دي په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زګراول زکون کو د قانونو کیمیاوي خواص ته چې فزیکی خواص موږ تاسو ول وستل دا چې دوی چې دی کیمیاوي خواص د دوی د دریګونی اړیکې په ځانګړتیا سره یعنی د کاربن د اټومونو ترمن دوی د اس پی د اس پی هایبرید په دلو دل سره او هم دا ترتیب د دوی تعاملات دي د هغوی د ډل څخه یو هم د قانونو ځانګړتیا ده چې کولای شي جمعي تعاملات سرته ورسي کو د قانونو تعاملات دي هغه کېدای شي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره سي په لومړي پړاو کې کېدای شي جمعي تعامل په درېګونې اړیکې کې ترسره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي او په دویم پړاو کې کېدای شي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو یعنی په قانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای شي چې څه شی ومومي بدلون ومومي. نو په همدې خاطر از عمر او تاسو د اسټلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي مراد تاسو په دې ځای کښې وینو د دې جمعي تعاملاتو کښې اسټلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کښې مراد تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللې ده او د سوګنې اړیکې توصیفي تعامل یې مراد تاسو ته ورو ورو د دوی تر منځ څه شي کېږي ترسره کېږي د ډای برومو ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. خو که چېرې د الکاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ځیر سو د الکاینونو په هایدروجنیشن کښې بیا ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د الکینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته څه شي کېږي تعامل ترسره کېږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب څه شي کوي لاس راکوي ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي چې د الکاینونه څه شي سول الکاین دلته اسټلین هایدروجنیشن سو. نو ځکه په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته څه شي په لاس راکوي تعامل یې ورو ده او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي. خو که چېرې د الکاینونو هغه پولمرایزیشن ته ځیر سو د پولمرایزیشن کښې دوی کولای شي چې د کټلستونه په شتون کښې یو له بل سره تعامل وکړي او د شرایطو په پام کې نیولو سره کېدای شي چې بېلابېل مرکبات چې شي سي ترې لاسته راسي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کښې اسټلین د بل اسټلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کښې بېلابېل مرکبات ترې لاسته راځي. او په همدې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویضي تعاملات ګرانو زده کوونکو چې اسټلین مالیکول کولای شي چې د هغه د مونو الکال یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزاتو سره څه شي وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کښې د دوی د اسټلین او د هغوی تر منځ مثال تعویضي تعامل ترسره سي او د اسټلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکلیو د اغیز له امله یعنی د الکلي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د الکلي فلزاتو په واسطه سره څه شي سي یو تعویضي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کښې اسید لایدونه ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ موږ او تاسو الکاینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره څه شي کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او قوي الکلي ته چې خپله پروتون ورکوي یا یې پروتون ورکړی دي اسید لایدونه یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات څه شي کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی څه شي کېږي هایدرولیز کېږي او د اسټلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د اسټلین او د ایتان په نسبت بیا که چېرې وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه څه شي کېږي لاسته زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویل چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې اسیتلین وه چې خپله اسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي خالص اسیتلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري خو د اسیتلین دغه بدبویي چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي او هم په هغه کښې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بدبویي کېدای شي د هغوی څخه وجود ولري او اسیتلین چې د اسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دي په اوبو کښې حلیږي خو بیا هم دا چې اسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د اسیتلین مخلوط چې ده هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي نو په همدې بنسټ خپله د اسیتلین سره د کارول په وخت کښې باید ډېر احتیاط وسي ځکه د اسیتلین د سوځېدو څخه کېدای شي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1300 کالوري ژوله پر مول ده کېدای شي چې څه شي سي تولید سي. نو په همدې اساس بل د اسیتلین چې ده موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د الکاینونو لومړی مرکب ده او په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځېږي او 300 درجه سانتي ګرید تودوخه څه شي کوي
تولیدوي نو کولای شي چې سیتلین د فلزاتو په پرې کولو کې د په ویلډینګ کار کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسی او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو اسیتلین احتراق د ځیر سو د دې په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي اوبه کاربن ډای اکساید او یوه اندازه چې ورڅخه خلاص ته راځي انرژي ورڅخه خلاص ته راځي او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې په لومړي پړاو کې یو اسیتلین مستقلاس راکړي داسې په دوام پړاو کې موږ او تاسو چې په لاس راکړي ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان پلاس راکړي اوړو پلوس تکونکو اوس مور او تاسو دلوس په دې برخه کې ارزونې ته راغلو چې پرځونې کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړي مننه ګرانو تکونکو اوس مور او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
د درسي ساعت راتلونکي اونۍ مهال ویش راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادی رادیو